د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوه. د یو ساعت پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه د ورځې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوه. د سندرو میلمانه پروګرام دا پروګرام ورسره راځي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې نازک بهیر ته جدي ګواښ پېښ شوی. دا مسایل وروسته راځي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر عبدالله عبدالله غوښتي چې رامنځته شوی سیاسي بیلتون د ژر تر ژره پای ته ورسوي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر عبدالله عبدالله غوښتي چې رامنځته شوی سیاسي بیلتون د ژر تر ژره پای ته ورسوي. دغې ټولنې بیګانه وخت په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دا غوښتنه د اروپای ټولنې د سفیرانو مشر او د ناروی سفیر عبدالله عبدالله سره د یوې ویډیویي غونډې پر مهال کړې ده. په خبرپاڼه کې خبرداری ورکول شوی که سیاسي ناندرۍ هواری نشي دا به له افغانستان سره پر راتلونکو امنیتي او پراختیایي مرستو اغیز وکړي. د اروپای ټولنې په خبرپاڼه کې غوښتنه شوې چې دا مهال باید د افغانانو ملي ګټو ته ارزښت ورکول شي، د کورونا په وړاندې مبارزه وشي او بین الافغاني خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د اروپای ټولنې سفیرانو ته یې ډاډ ورکړی چې سیاسي جوړجاړي ته لیواله دی او غواړي چې له کورونا ویروس سره مبارزه او د سولې او اوربند په اړه خبرې وشي. د پیسو نړیوال صندوق IMF افغانستان ته د 200 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تایید کړه. د دغې مرستې هدف د کورونا له امله د رامنځته شوي اقتصادي زیان جبران دی. د فرانسې خبري اژانس د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو په حواله لیکلي، د کورونا له کبله رامنځته شوي بیړني حالت د افغانانو اقتصاد ډیر زیانمن کړی. IMF ویلي د دوی بیړنۍ مرستې به افغانستان کې پرختیایي خدمتونه ولګول شي او هغه کورنۍ به هم ترې برخمنې شي چې اوسنی حالت یې ژوند له اقتصادي پلوه تریخ کړی. د دغه صندوق مشرې کریسټینا جورجیا ویلي، د نړۍ څه باندې 100 هیوادونو له دوی نه بیړنۍ مرستې غوښتي دي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي. د غزنی د ولایت ویان وحید الله جمعزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ملکیانو موټر 13 ورځ ناوخته پر ښخ شوي ماین ور برابر شو.
غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د نظرخان کلا په سیمه کې د ملکي کسانو یو موټر د وسلوالو طالبانو د یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شوی دی چې په ترڅ کې زموږ 15 هیوادوال چې ښځې او ماشومان هم پکې وجود لري شهیدان شوي دي.
په وژل شوو کې دوه میرمنې، یو ماشوم او دوه نارینه دي. دغه کسان د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې دلته د خپلوانو لیدو ته راغلي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې د پوځ مسؤلین وایي طالبانو مرکز ته نږدې غوریزی سیمه کې د محلي اردو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي. په دغه ولایت کې د 203 تندر قلي اردو مطبوعاتي مسؤول ایمال مومند ازادي راډیو ته ویلي چې بریدونه تیره شپه وشول او په شاو تنبول شول چې دواړو لورو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله.
د ګردی زړوند د لیز بریډ سویزمنګ په محلي اردو باندې هغه بریډ د دوی په شاتم بول شوی دی چې په پایله کې دوه سوال طالبان ژوندۍ ول شوی او مرزوب لو ته وخت دی چې دا غي معلومات دقیق اوس پلاس کې نشته. متاسفانه چې زمونږ د امنیتي ځواکونو دوه کسه شهیدان دي او درې ټپیان شوی دي.
طالبانو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولې دي. د دغو ځواکونو ویان بریډ جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبري پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه د دولت تر کنټرول لاندې یو ټلویزیون له لارې خپرېده دا څرګندونې کړي. نوموړي ادعا وکړه د اسلامي جمهوریت دښمنان په کې د اسلامي جمهوریت دښمنان په هیواد کې دننه عناصر لري او د هغوی غوښتنې تعقیبوي. شکارچی وویل چې دا بینومه دښمنان هڅه کوي دغه هیواد ته چې د ده په وینا د کرونا ویروس په وړاندې یې ډېره ښه مبارزه کړې زیان ورسوي. د ایران رسمي شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې څه باندې 93,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او نږدې 6,000 ایرانیان له همدې ویروسه مړه شوي دي. او روسي خبر هم دا چې د روسي ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. ولادیمیر پوتین چې د اپریل پر 9 په مسکو کې له خپل کور څخه د روسیې د تیلو برخې له لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کولې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د تیلو نړیوال مارکیټ له بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي، خو د ده په خبره دا ځل د تیلو د بازار بې ثباتي یو بېسارې بې ثباتي ده. موږ به له خپلو بهرنیو متحدینو سره لازمې همکارۍ ته دوام ورکړو څو یوې داسې موافقې ته ورسیږو چې پر مټ یې د تیلو په مارکیټ کې انډول رامنځته شي. داسې حل لارې به ولټوو چې له مخې یې کمپنۍ وتوانېږي اوږدمهاله پلانونه تطبیق کړي او په پرمختیایي برخو او هم کارموندنې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک په همدې کانفرانس کې خوشبیني وښوده چې ښایي د روان کال د 2 نیمایي له پیل څخه د نړۍ د تیلو مارکیټونو کې ثبات رامنځته شي. نوموړي د یو شمیر هیوادونو لخوا د کرونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو تدریجي کموالی او د مې پر لومړۍ نیټه د اوپیک سازمان د موافقې پیل ته په اشاره وویل چې دا موضوعات هیلي بښونکي دي. د کرونا ویروس د خورېدو له کبله په نړۍ کې د تیلو بیې په بېسارې ډول راټیټې شوې دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه ته ځانګړې شوې چې زموږ همکارانې له کابل نه مختبیایي. په لنډه خبري برخه کې یو دوه راپورونه راخلو. د ازادي راډیو د دغه خبرونې لومړی خبري راپور دا دی چې په افغانستان کې حکومت د کابل د تیر ورځې برید په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربان غږ کړی. د امریکا سفارت هم دغه برید چې درې ملکی وګړي پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کلکه غندلی. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ولسمشری معنی ویان صدیق صدیقی تیر ماښام ناوخته پر ټویټر ولیکل چې افغان حکومت د کابل پرونی برید چې د روژې په میاشت کې بېګنا ملکیان وژل په سختو الفاظو غندي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت له طالبانو غواړي په انساني دلایلو له اوربان سره موافقه وکړي او د روژې میاشتې ته د درناوي او هم د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم تیر ماښام په کابل کې د بېګنا خلکو وژنه په کلکه وغندله او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې اوس تر بل هر وخت افغانستان سولې او ارامۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تر دې برید وروسته چې د کابل په جنوب کې د ریشخور په سیمه کې سوی وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه کړې، درې تنه ملکیانې وژلي او 15 نورې ټپیان کړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو دولتي چارواکي دا د طالبانو کار بولي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنې رد کړې دي او ټینګار کوي چې لومړی باید هغه زرګونه طالب بندیان حکومت خوشی کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي تړون کې موافقه اوربندې سوې وه. د افغانستان د 16 جګړې ختمېدو ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 د افغانستان د سولې په اړه یو تړون په قطر کې لاسلیک کړ. که څه هم د دې تړون تر لاسلیک دمخه د طالبانو له لوري د یوې اونۍ لپاره اور کم وسو، خو د تړون تر لاسلیک وروسته بیرته د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې ورځ تر بلې د بریدونو او تاوتریخوالي د ډېرېدو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د روانې اونۍ په سر کې په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښوده. د یورما په تازه راپور کې ویل شوی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې په افغانستان کې 503 ملکي کسان وژل شوي او 68 نور ټپیان شوي دي. یورما په خپل راپور کې د حکومت ضد وسلوالې ډلې د دغو تلفاتو د 55% مسؤلې ګڼلې دي. یورما وایي طالبان د 9% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د دغو تلفاتو د 13% مسؤله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د 10 تلفاتو 23% مسؤول ګڼل شوی. د چهارشنبه په ورځ یو بل برید هم په پلازمینه کابل کې وسو چې 3 پکښې ټپیان شول.
وامه اوریدل چې د افغانستان حکومت د کابل د تیرې ورځې برید په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غږ کړی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو له موافقې هم چې په دوحه کې لاسلیک شوه پرون 2 میاشتې ووتې. دې ته په کتو چې افغانستان کې جګړه روانه ده، دواړه خواوې پوځي عملیات کوي او له دواړو خواوو خلک هم وژل کیږي، یو شمیر څارونکي باور لري چې د سولې لپاره پیل شوی نازک بهیر له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په افغانستان کې کړکیچ په داسې حال کې شدت موندلی چې دا هیواد د کرونا ویروس د وبا له کبله تر سخت فشار لاندې دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په حالاتو څه تبصیرې لري، فرښتې جلالزی د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیو ریپبلیک مجلې چې له امریکا چاپېږي په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته ښایي په نږدې وخت کې سوله راسي خو بیه یې ډیموکراسي ده، یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې لیکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2013 میلادي کال په مني کې په دوحه کې د وسوالو طالبانو له استازو سره وکتل تر څو له افغانستانه د نږدې 10,000 امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خبرې ورسره وکړي. د نیو ریپبلیک په لیکنه د خبرو اترو تر اتو دورو وروسته په 2013 میلادي کال کې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو بحثونه بیا تاود شوي وو، له طالبانو سره د موافقې خبره توده سوه. موافقه بلاخره د 2006 میلادي کال د فبروري په 9 د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر تیر دوبی د یوه تاریخي پلاوي په تشکیل کې دوهې ته تللی وه تر څو له طالبانو سره خبرې پیل شي. نیو ریپبلیک د شهرزاد اکبر په حواله لیکلي افغانستان لا هم د افراطیت او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ترمنځ د جګړې یو ډګر دی. فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د کرونا ویروس د وبا له کبله پر خلکو فشار او د افغانانو کمزوري اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې اړه په مقاله کې چې د افغانان د لوږې او ناروغۍ ترمنځ باید یو انتخاب وکړي تر سرلیک لاندې خپره شوې ده. په دې مقاله کې د حیدري په نوم د یو ځوان کارګر د ژوند کیسه شوې ده. حیدري ساختماني کارونه کوي او روزمزد ګټي. د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکل شوی چې حیدري تقریبا 1 میاشت له ځان سره په دې جنګ کې و چې د حکومت له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې سي که د رزق ګټلو لپاره بازار ته ووځي. د فارن پالیسی په لیکنه حیدري هر سهار د ښار په منځ کې پر سړک د خلکو د مرستې لپاره لاس اوږد کړی وي او په دې ډول مخامخ په کرونا ویروس د اخته کېدو تر تهدید لاندې دی. هغه فارن پالیسی ته ویلي زه په کور کې د پاتې کېدو انتخاب نه لرم. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د روژې په مبارکه میاشت کې افغانان مجبور دي چې په لوړه بیه خوراکي مواد واخلي. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د غوړو، د وړو او نورو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د افغانستان حکومت ډېر واره ویلي چې مسکینانو ته به مرسته وکړي خو د فارن پالیسی په لیکنه په حکومت کې د فساد له کبله مرستې تر ډېره حده غریبانو ته نه دي رسېدلې. د دې کبله د حیدري په څیر ډېر فقیر افغانان تر سخت فشار او فقر لاندې ژوند کوي.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه د فراله بکوانه یو اوریدونکي لیکلي دي چې دلته ازادي راډیو سمن اوریدل کېږي. محمد قاسم زواک له هلمند نه لیکلي ویل طالبان غواړو چې پروژه کې اوربند وکړي. غفور خاکسار له فران لیکلي چې دلته پیشکین سیمه کې خوراکي توکي لوړ شوي دي. او یونس هلالي له نورستان نه لیکلي چې موږ له طالبان غواړو چې پروژه کې اوربند وکړي. له دې سره د دې خبري مسایل پای ته رسوو. ورزو پروگرام ته د سندرو میلمانه پروگرام اوري چې زموږ همکارانه له کابل نه وړاندې کوي.
د سندرو
میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدي